سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه سفي الله ستانګزایمو بیا هم د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاست ویم وړاندې اوري نړیواله ټولنه افغانستان ته د پیسو پر سوالو کار کوي میلیونونه افغانان له لوګې سره مخ دي او هیواد د پیسو له سخت کمی سره مخ دی
د ډیری خلکو شتمنۍ د خصوصي بانکونو سره دي او خصوصي بانکونه په اوسنیو شرایطو کې خلکو سره خورا ناوړه چلند کوي
کله چې زه خپله د پیسو د راخیستلو لپاره ولاړم هلته مې وکتل چې سلګونه خلک ولاړ دي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندی شرمن له هند وروسته بیگا اسلام آباد ته رسیدلی د لیدنو اصلي بحثونه په افغانستان څرخي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو لوی کمشنر فلیپو ګراندی له اروپایي ټولنې د 40,000 افغانانو د منلو غوښتنه کړې اروپا دې غوښتنې ته څه ځواب نه دی ورکړی خو ویلي دي چې له افغانانو سره د مرستو نورې لارې هم شته
فکر کوم دا ممکنه ده خدا دی اروپایی ټولنې په غړیو هوادونو پورې تړاو لري چې ژمنه وکړي زه در کوم چې غړي هوادونه د افغانانو د ساتنې لپاره نورې لارې په پام کې لري
تر کابل وروسته د کندهار وای ډګر هم د نړیوالو الوتنو لپاره بشپړ چمتو شوی دی
د احمدشاه بابا نړیوال هوایی ډګر ټول هغه مسلکي پرسونل چې د مخه د لی وظیفې اجرا کولې یا عملیاتي بخش کې دی وظیفې اجرا کولې ټول پرسونل پر خپل ځای او موږ پوره ماده ګلرو
نور مسایل هم لرو خو تر ارزه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي او یوروپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یوه شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې ده بشپړ خبرونه د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه څو په دې هیواد کې د طالبانو او نورو ښکېلو خواوو د سرغړونو په حق لپلټنې وکړي د افریقا د چین پاکستان او روسیې په شمول د 15 مخالفو رایو په وړاندې په 28 موافقو رایو تصویب شو د افغانستان لپاره ځانګړی راپورټر به په مارچ میاشت کې کار پیل کړي او ملګري ملتونه به د حقوقي مسلو د څېړنې عدلي طب او د ښځو د حقونو په برخه کې د متخصصانو مرسته ورسره وکړي د دغه راپورټر ټاکل د ملګرو ملتو له لوري د بشري حقوقو د وضعیت د څارلو د پیاوړتیا لپاره یو مهم لومړنی ګام بلل شوی دی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي دغه وزارت ویندوی ماریا زخاروفا پرون وویل روسیه په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښمنه ده د دې په وینا روسیه په ځانګړي ډول دې ته اندېښنه لري چې د داعش فعالیتونه په کابل کې د روسیې د سفارت په شاوخوا کې لیدل شوي دي د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د روسیې سفارت ته نږدې د داعش 15 غړي ووژل شول د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند پر طالبانو غږ کړی چې د روسیې ډیپلوماټانو او سفارت د امنیت لپاره نور اقدامات وکړي د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له طالبانو وغوښتل چې په ادارو کې مسلکي او په کارپو کسان وګماري غونډې ته د خوست یو دینی عالم مولوي عبدالقدوس امیری له طالبانو وغوښتل چې له ټولو تجربه کار کسانو کار واخلي
هغه څوک چې د یو رئیس په صفت د یو مدیر په صفت د چا په یواز کېږي نو اول څوک باید کور ته نه یې نلور نشي هغه باید په یوه پوست کې استخدام کړی شي ځکه تاسو مرګري دا د هر چا د دا د یو مولوی دا د یو طالب دا د یو قومي مشر اې به نه دو
د خوست قومي مشرانو په عین حال کې له طالبانو وغوښتل چې خپل اساسي اصول وړاندې کړي طالبان باید د هیواد په کچه داسې اساسي اصول جوړ کړي چې نړیوال او خپل افغانان په دې پوه شي چې د نوي حکومت تګلاره څه شی ده دوی هم دا راز ویل باید په نظام کې ټول قشرونه ځان وویني او په کار ده چې د قومونو د یووالي لپاره کار وشي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي له افغانستانه د هوایي ازمکې له لارې د خلکو د خوندي استلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. هایکو ماس دا خبرې پرون مخکې تر دې چې د 211 نور افغانان په یوه چارتر الوتکه کې پاکستانه جرمني ته ورسیږي په یو بیان کې وکړي. دغو کسانو له منځه به شل تنه او نورو اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. په همدې حال کې امریکا، جرمني او برېټانیا وایي لا یې هم ګڼ شمېر اتباع په افغانستان کې پاتې دي او هڅه کوي چې ژر یې وباسي. د ایتالیا د کورنۍ چارو وزیر پرونو ویل ایتالیا له درېمګړي هیواد د افغان پناه غوښتونکو کوریدور یا دهلیز جوړوي. د انسا خبري اژانس د راپور له مخې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لوسیانا لامورګس د اروپایي اتحادیې یوې غونډې ته د افغانانو د ساتنې په اړه وویل په دې توګه به د هغو افغانانو ساتنه وشي چې ملاتړ ته اړتیا لري. دې زیاته کړه په اروپایي هیوادونو کې د میشتولو د 2022 کال د پروګرام پر اساس به هغه افغانان چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی له پاکستان او ایران څخه ایتالیا ته راوستل او ښایي هغو افغانانو ته هم ونډه په پام کې ونیول شي چې په ترکیه کې دي. یوروپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یوه شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې ده. د رومانیایي چارواکو په وینا د دې څو ملیتي شبکې 20 غړو افغان پناه غوښتونکي فرانسې او جرمني ته قاچاقول. د پولیسو په وینا دا کسان د پلازمینې بخارست په 19 جلا جلا سیمو کې د چاپو په ترڅ کې نیول شوي دي. ویل شوي چې د شبکې اکثر غړي افغانان دي او دوی د هر پناه غوښتونکي د لیږدولو په سر له 10,000 تر 20,000 یورو اخیستي. او ترکیه وایي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له ایران سره په پوله کې 40 کیلومتره امنیتي دیوال جوړ کړی دی. د ترکیه د وان ولایت والی محمد امین بیلمز وویل د پولې په دې برخه کې د دیوال له بشپړېدو وروسته به د غیر قانوني تګ راتګ د ترهګرو خوځښتونو او د مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول شي. د ترکیه انادولیا خبري اژانس د دیوال په اوږدو کې پوځي تجهیزاتو ته په پام هغه اورین دیوال بللی دی. خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونو د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له لوږې سره مخامخ دي، نړیواله ټولنه دې هیواد ته د پیسو پر رسولو کار کوي. د نړیوالې ټولنې له طرحې سره سم په افغانستان کې به اړو کسانو ته نغدي پیسې ورکړل شي. په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې چې پیسې اړو کسانو ته پلاس کې ورکړل شي او که د بانکونو له لارې ورسپارل شي. تفصیل په دې راپور کې
تمره چې نړیواله ټولنه د یوې طرحې پر اساس په افغانستان کې له محتاجو کسانو سره د مرستې لپاره د هیواد ته نغدي پیسې ولیشي. له دې طرحې خبرو کسانو رویټرز خبري اژانس ته معلومات ورکړي دي. دوی ویلي چې د مرستې اړو کسانو ته په پام کې نیول شوي، نه د طالبانو د مالي ملاتړ لپاره. د دې پلان هدف دا دی چې په افغانستان کې د اقتصادي پاشلتیا د مخنیوي لپاره عامو خلکو ته پیسې ورکړل شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس اړو کسانو ته پیسې د بانکونو له لارې ورکول کیږي او هر کس ته به څه کم $200 ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لا هم د بانکي سیستم فعالیت بشپړ عادي شوی نه دی او ډیری خلک په تیره بیا په کابل کې د خپلو معاشونو او امانتونو د ایستلو لپاره بانکونو ته په اوږدو کتارونو کې ولاړ وي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حسیب او د کابل اوسیدونکی دسپلا همدرد وای
په افغانستان کې د ډیری خلکو شتمنۍ له خصوصي بانکونو سره دي او خصوصي بانکونه په اوسنیو شرایطو کې له خلکو سره خورا ناوړه چلند کوي. که فرضاً یو څوک په میلیونونو روپۍ هم ودرې په بانک کې او ډېر جدي اړتیا هم ورته ودرې دي کې واځي کولی شي 40,000 افغانۍ ترې راوباسي.
کله چې زه خپله د پیسو د راخیستلو لپاره ولاړم هلته مې وکتل چې سلګونه خلک ولاړ دي. نو هغوی څخه ما چې کله پوښتنه وکړه هغوی راته وویل چې ته باید دوه ورځې یا درې ورځې مخکې کارت جمع کړې، یعنی یو ځل کار ته راشي کارت جمع کړي بیا دوی تاسو ته ورځ درکوي چې په پلانکۍ ورځ راشه، په هغه ورځ به بیا ته سهر نه ماښامه پورې ولاړ وي یا مازدیګره پورې ته به پیسې اخلي.
د اگست په 15مه پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته بانکونه بند شول او له څو اونۍ وروسته په دې ښار کې د بانکونو کار نیم نیم ګړی بیا پیل شو. دو بهرنیو چارواکو چې رویټرز خبري اژانس یې نمونه نه دي څرګند کړي دغه خبري اژانس ته ویلي چې مرستندوی هیوادونه پر دې سربیره چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د حواله لارې پیسې افغانستان ته لیږي غواړي چې د پیسو یو صندوق جوړ کړي چې له هغه څخه معاشونه ورکړي او ښوونځي او روغتونونه پرانیستي پاتې شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته د افغانستان بانک څه باندې 9.5 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې کنګل شول چې طالبان یې نشي ترلاسه کولی. د افغانستان د دولتي ادارو کارکوونکو له نږدې 3 میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی. ډیر شمیر افغانان مجبوره شوي چې د خوړو او نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره د کور وسایل وپلوري. ځینې نور بیا د دې لپاره د کور سامانونه پلوري چې بهر ته لاړ شي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی چې لږ تر لږه 14 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس مری آلن مګروت ویلي چې د افغانستان اقتصاد به د نقدو پیسو د بحران له کبله وپاشل شي. په همدې حال کې رویټرز خبري آژانس د یو جګپوري ډیپلومات په قول ویلي چې اوس پر 2 لارو غور روان دی چې پر اساس یې د افغانستان اقتصاد ته نقد پیسې تزریق کېدای شي. د دغه ډیپلومات په وینا یوه لار دا ده چې د خوړو نړیوال پروګرام نقد پیسې په مستقیم ډول خلکو ته ورکړي چې خوراکي مواد پرې رانیسي، او دوهمه لار دا ده چې د ملګرو ملتو او نورو مؤسسو د کارکوونکو معاشونه د بانکونو له لارې ورکړل شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ویندی شرمن بیگا اسلام آباد ته ورسیده. نوموړي داسې مهال پاکستان ته تللی چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د واشنګټن او اسلام آباد اړیکې ساړه شوي. شرمن پاکستان ته تر تګ مخکې د ازبکستان او هند له چارواکو سره ولیدل او ورسره یې د سیمې پر امنیت خبرې وکړې. شنونکي وایي واشنګټن پر اسلام آباد فشار راوړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. هلته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په لاهور کې یوې غونډې ته وویل چې هیواد یې نړیوال فشار ته سر نه ښکته کوي. شاهین بنیری د شرمن د سفر په اړه له شنونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر وینډي شرمن پرون په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو د سکتر هرش شرنګلا او د بهرنیو چارو د وزیر ایس جے شنکر سره لیدلی او ورسره د سیمې په امنیت، افغانستان او دوه اړخیز چارو خبرې کړې دي. د هند بارنو چارو د سکتر سره د لیدنې نو وروستو نوموړي خبريالانو ته وویل چې طالبان باید په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا یقیني کی چې دغه هیواد د ترهګرو په پټنځي بدل نشي او د ښځو او اقلیتونو په ګډون ټول بشري حقونه ومني. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو شنون کې او خبريالې ماریانا بابر وویل چې پاکستان ته د امریکا د مرستیالي وزیر سفر ډیر مهم دی او مخه دا ده چې د افغانستان په اړه دواړه هیوادونه خپل منځي بی باوري یو سره کم کړي. نوموړي زیاتوي هغه فکر نه کوي چې د دې یو سفر سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې سلوي بدلون راشي.
دی غواړی نه چې خبره مونږ مخکې کو بیا په افغانستان باندې ولاړ دي. اوس هغه هم دا چې کوم موضوع دی هغه دا دی چې تاسو به افغانستان ریکګنایز کوئ نه اوس پورې، او چې کوم الته حکومت دی کې ټیکر حکومت دی هغه باندې به زور لګوي. کوم چې خبره ده هغه پاکستان هم دا مني چې ښځو له ازادي ورکوي، میډیا له ازادي ورکوي، داسې خلک په حکومت کې راولي چې کوم خالی پښتانه نه، بل دی امریکای دا او سلادا چې کوم الته خلک پاتې شوی دی یا امریکن دی که نور دی پاکستان مدد کوي چې غي الته نه راو باسي.
بل خو په نیویارک کې مشت خبريال او شنون کې جهانگیر خټک وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په خبرو کې مرسته کړې او د غشان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او عام وګړو پر وستلو کې ورسره هم همکاري کړې ده. خو یو موضوع په افغانستان د نظر ساتلو لپاره په سیمه کې د امریکایي ځواکونو موجودګي ده چې تر اوسه پرې څه پرمختګ نه دی شوی. نوموړي زیاتوي په دغه اړه امریکایي چارواکو د منځنۍ آسیا د هیوادونو او روسیې سره هم اړیکې ټینګې کړې دي.
یو شیز باندې چې کوم ځای اختلاف وو او هغه نن هم دی، هغه پاکستان په خاوره د امریکې فوجي موجودګۍ باندې و. تکه چې کله افغانستان نه امریکا وتله نو هغه وخت کې د امریکایانو واکمنو دا خیال و چې په دې سیمه کې امریکې پرزنس یا امریکې ځواکونو موجودګي پکار ده. تاسو غره نه یوازې دا چې امریکا پاکستان سره خبرې کوي، بلکې ورسته میاشتې د امریکې چې کوم جوائنټ چیف مشر دی هغه د روس چې کوم یو جنرال دی مشر جنرال دی هغه سره هلسن کی فنلینڈ کے ہم لیدنہ کڑے ہوا ہاگے لیدنے مقصد ہم دا کہو چھ امریکہ نئے وعدے دا پاکستان نا مرستہ غواڑی بلکہ سویلی آسیائی ہے وعدونو نا ہم دا کشانتے مرستہ غواڑی
سرد دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وخت په وخت په افغانستان کې د بشری مرستو او طالبانو سره د کار کولو وکالت کړي، خو تر اوسه په رسمي توګه د طالبانو حکومت منل نه دی. پرون په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل چې پاکستان باندې نړیوال فشار ته سر ښکته نه کی او د افغانستان سره باب بشری مرستو ته دوام ورکړي.
افغانستان کا عدم استحکام پاکستان کے لیے بڑے مسائل
د افغانستان عدم استحکام د پاکستان لپاره ډېرې مسلې جوړولی شي. شکر دی چې اوس هلتا وضع خوالی لور ته روانه ده او ټول نړۍ د افغانستان سره سره مونږ ته هم ګوري، خو مونږ به د بشری مرستو کار لوړاندې هم ډیر په شدت سره کوو. زموږ رونه او ګاونډیان دي، مونږ به د نړۍ د فشار نه اثر وانخلو او افغانستان سره به مرستو لا دوام ورکوو. او څنګه چې عمران خان ویلی دي چې کله نړۍ د دوی د منلو په اړه څه فیصله وکړي نو مونږ به هم هغه لور ته ځو.
دنیا جایږي فیصله کی طرف تو هم به اوس فیصله کی طرف جایږي.
د یادونه وردا چې په کابل کې د طالبانو دراتګ اقتصادي ستونزو او حکومتي نظام د ګډوډۍ نه ورستو د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي او د غلطه د یو ټول شموله حکومت او بشري حقوقو یقیني کولو لپاره په طالبانو د نړیوالو فشار ډېر شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته 30,000 ډیرو افغانانو ته د پناه ورکولو په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنر غوښتنې ته مستقیم ځواب ونه وایي، خو د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمشنر وایي د دې اتحادیې غړیو په وروستیو څه کم 2 میاشتو کې زرګونو افغانانو ته پناه ورکړې ده. هم ملګري ملتونه او هم اروپایي ټولنه د افغانستان د اقتصادي سقوط او د لوږې د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې بشري مرستې به ورورسوي. تفصیل په دغه راپور کې
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی له اروپایي اتحادیې غوښتي چې په راتلونکو 50 کلونو کې تر 30,000 ډیر افغان کډوال ومني. ګراندی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې د حکومت له پرځېدو وروسته د خلکو وضعیت ترنګلی شوی دی. د کورنیو چارو لپاره د اروپایي اتحادیې کمشنر یولیا جانسن وایي د افغانستان د نفوس نیمایي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د اقتصاد د بشپړ سقوط او په پراخه پیمانه د لوږې خبرداري ورکړ. اغلی جانسن دا خبرداري د پنځشنبه په ماسپښین د بیا میشتونې په اړه د لوړې کچې له کانفرنس وروسته په یو خبري غونډه کې ورکړ. دا او د اروپای اتحادیې د بهرنیو چارو مشر جوزف بوریل د دې کانفرنس قربانه وو. په کانفرنس کې د اروپایي اتحادیې د 20 غړیو هیوادونو د کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی وو. په غونډه کې د اروپایي هیوادونو له لوري کومه شمنه ونه شوه او یوازې د دې اتحادیې اوسنی دریز تکرار شو چې اروپایي اتحادیه باید په افغانستان کې دننه د افغانانو ملاتړ وکړي او هغه افغانان وساتي چې له خطر سره مخامخ دي. اغلی جانسن وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی چې په غونډه کې برخه لرله له اروپایي اتحادیې غوښتي چې د 15,000 بې ځایه شویو افغانانو له منځه 2,500 ته پناه ورکړي، ځکه چې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ ته دا کسان تر ټولو زیانګالي ښکاري او دا کار باید په 50 کلونو کې وشي. د اروپای اتحادیه غړیو د شاغلي ګراندې غوښتنې ته ځواب ونه وایه، خو میرمن جانسن وویل چې د افغانانو د میشتولو ترڅنګ د بشري مرستو د ورکولو لپاره نورې لارې شته، لکه په افغانستان کې دننه د مدني ټولنې له مؤسسو سره د ملاتړ زیاتول. میرمن جانسن وویل
فکر کوم دا ممکنه ده، خدا دی اروپایی ټولنې په غړیو هیوادونو پورې تراو لري چې ژمنه وکړي. زه در کوم چې غړي هیوادونه د افغانانو د ساتنې لپاره نورې لارې په پام کې لري.
د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته اروپایي اتحادیې 2000 افغان پناه غوښتونکي منلي دي. پرون هم تر 200 ډیر افغانان له پاکستان څخه جرمني ته په یو چارتر الوتکه کې روان شول. د کورونا چارو لپاره د اروپایي اتحادیې کمشتری یولیا جانسن وویل سره لدی چې په ډلهیز ډول کومه ژمنه نه ده شوې، خو یو شمېر هیوادونه حاضر دي چې یا افغانان ومني او یا بشري مرستې واستوي. دې د کوم هیواد نوم یاد نه کړ. په همدې منځ کې ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل اتیا پخواني افغان همکاران د کورنیو له غړیو سره تازه ناروې ته رسولي دي. ناټو ویلي هغه ټول افغانان به چې له دوی سره کار کړی او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی له افغانستانه وباسي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نستمو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو.
ډیپلوماټ خبرونه لیکي افغانستان تر سلو د ډیرو اویغور کورنیو کوربه دی چې اکثرو یې د څو لسیزو په ترڅ کې آرام ژوند کړی دی او اوس د چین له حکومت ویره لري. د ډیپلوماټ په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې ځینې اویغور کورنۍ په اویایمه میلادي لسیزه کې افغانستان ته د دواړو هیوادو ترمنځ له واړه سرحده اوښتي دي او په نویم لسیزه کې بیا یو شمېر اویغوران له پاکستان وروسته تر دې افغانستان ته کډه شوي چې د اسلام آباد او پیکینګ اړیکې ډېرې تودې شوې. د دې مقالې د لیکوال په باور چین پخوا کاذبه ادعا کوله چې د اویغورانو تروریستي تهدید په افغانستان کې شته، بل لور ته متحد ایالتونه پر پیکینګ فشار راولي چې د اویغورانو د ځپلو له تګلارې لاس واخلي. ډیپلوماټ ویلي کې په افغانستان کې میشت اویغوران چین ته د ورسپارلو له خطر سره مخامخ دي او واشنگتن باید له دې کسانو سره مرسته وکړي، کنه په چین کې به دا کسان زندانی شي او شکنجه شي. د ډیپلوماټ په دې مقاله کې بیا یو راپور ته چې د اګست په 11 خپور شوی دی اشاره شوې ده. په دې راپور کې د اویغورانو د بشري حقونو او د منځنۍ اسیا د چارو لپاره د اکسوس په نوم د ټولنې په وینا راغلي دي چې له 1991 کال را په دې خوا 21 داسې ښځې ثبت شوي دي چې په افغانستان او پاکستان کې یا اویغوران نیول شوي یا چین ته سپارل شوي دي. همداراس نوي داسې نوري ورته پیښې په دې موده کې ثبت شوي دي چې د دې کسانو بشپړه سوانې نه ده روښانه شوې. د آزادی اروپا ازادي راډیو د تاجکستان څنګه په یو نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې طالبانو له چین سره له سرحدي سیمو اویغوران لري کړی دي. په دې راپور کې دا مسله نه ده روښانه شوې چې طالبان به دا کسان چین ته وسپاري که به یې ونه سپاري، خو دا اقدام د طالبانو او چینایانو ترمنځ د همکارۍ یو نوی نقشه بلل شوې ده. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه بیا د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی د افغانستان پر موسیقي ولیکنه خبره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ مخکې به د دې ښار له رستورانتونو او د آیسکریم له دوکانونو د افغاني یا بهرني موسیقي غږونه اورېدل کېدل او په دې ډول به خپل مشتریان هڅول چې رستورانت ته ورشي، خو اوس دا غږونه غلي شوي دي ځکه چې د طالبانو په باور موزیک له اسلام سره په ټکر کې دی. د دوشنبه په ماښام د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ تر سلو ډیر زده کوونکي او استادان له کابل پلازمینې دوحې ته ورسېدل. د دې ډلې نیمایي نجونې او میرمنې دي. ټاکل شوې ده چې دوی له قطر څخه پرتګال ته ولېږي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست فرانسپریس اژانس ته وویل چې د موسیقي د دې زده کوونکو او استادانو له وتلو وروسته دا هیله ژوندۍ شوې ده چې په بهر کې د دوی په مرسته د افغانستان د موسیقي چارې تنظیم کړي.
په کندهار کې د احمد شاه بابا هوایي ډګر مسول وایي دغه هوایي ډګر په بشپړ توګه بیرته نړیوالو پروازونو ته چمتو شوی دی. پرون له دغه هوایي ډګره یو نړیوال پرواز هم ترسره شوی دی. شپږ پنځوس مسافر پکې په یوې الوتکه کې د ایران مشهد ته لیږدول شوي دي. د احمدشاه بابا د هوایي ډګر له مسؤول نقیب الله وفا سره زموږ همکار خبرې کړې دي.
د احمدشاه بابا نړیوال هوایی ډګر څخه د ایران مشهد ښار ته یو پرواز ترسره سو، ملکی پرواز چې خپل د ایرانی ماهان ایرلاین لخوا څخه ترسره سو، چې انشاءالله دا پرواز نمړنی پرواز چې د کندهار څخه ایران ته ترسره سو، او په اینده کې به انشاءالله هر هفته د یو څخه در دوو پورې د کندهار څخه او مشهد ته موږ پروازونه ولرو. د احمدشاه بابا نړیوال هوایی ډګر اوس مهال په بشپړ ډول د نړیوالو پروازو ته آماده دي، ځکه چې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر ټول هغه مسلکي پرسونل چې د مخې د لې وظیفې اجرا کولې، یعنی عملیاتي بخش کې دی وظیفې اجرا کولې، ټول پرسونل پر خپل ځای، او موږ پوره آماده ګیلرو چې په آینده کې د خیره نور پروازو ته چمتووالی ونیسو.
تاسو د وایټ ډګر د پرسونل خبره وکړه، آیا له دغه کارکونکو سره شزینه کارکونکي هم خپل دندو ته تللي؟
ټول هغه مسلکی پرسونل چې د مخې به د وظیفې مخته وړلې، هغه ټول پر خپل ځای دی، او همدارنګ هغه کم کمپنی چې د مخې به د چیک په بخش کې، یعنی مسافرو د تلاشي په بخش کې وظیفې اجرا کولې، هغه شزینه بخشو او یا هم نارینه، ټول مکمل پر خپل ځای دی او ټول خپل وظیفو ته راځي، هیڅ کم تغییر او تبدیل نه دی پکې راغلی.
لکندار وایي ته کار څخه د نړیوالو پروازونو د ځان لاتو
د پروازونو د ځند وزنې لټ ځنی تخنیکی ستونزې چې دلې موجود وي، نو اوس مهال الحمدلله هغه ټول ستونزې حل شوی دي، او موږ ان شاء الله پوره مدګل رو چې نور پروازونه نور ځای ته هم راپیل کړو.
دراتونکو په اړه وایس چې آیا له تخنیکی اړخه کوم اړتیاوي او ستونزې ویني؟
په تخنیکی بش کې ځنی تخنیکی ستونزې وي، ان چې دا غوستونز ته موږ رسیدګي وکړل، او الحمدلله اوس کوم مشکل نه لرو، او پراتونکي کې به کم داسې تخنیکی ستونزې پیدا نشي چې د پروازونو د ځان علت شي.
و مورګل چې پرون د کندهار له هوایي ډګر لمرنه نړیوال پرواز له یو څه ځنډ راتلو وروسته وشو، البته دا ځنډ په افغانستان باندې د طالبانو له واکمنېدو وروسته رامنځته شوی و.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
وربسو د پاکستان بلوچستان ته هلته په پښتون میشتي هرنایي سیمه کې د چې وروستۍ زلزلې سخت تاوان ورړولی دی یو مفصل راپور لرو. په هرنایي او شاوخوا سیمو کې زلزلې 15 کسان وژلي او تر 250 ډیر نور خلک ژوبل کړي دي.
د بلوچستان په پښتون میشته هرنایي سیمه کې د 8 اکتوبر زلزلې مرګ ژوبله اړولې ده. د یادې سیمې اوسېدونکي 15 کلن محمد امیر د کورنۍ درې غړي په زلزله کې وژل شوي او درې ژوبل شوي دي. هغه مشال ریډیو ته د زلزلې د شپې کیسه کوي.
موږ باندې ویدو هغه نور شپږ کسان دننه ویدو، و یو مور و درې خوشنیانو، درې خوشنیانو او درې موستل درې دغه ځای بیا به مکتل هغه ټیم مخریس سانس دی، یو دماغ مون کار نه کول چې شوکو، بیا سره دننه ولاړو دروازه مات کول هغه غوازو چې شوکو سمجھ کی مراد بیا مالی والا ته مو ویل هغه مالی والا بیلچارا ولې تخپل راله او درې کسان مړو، یو مور وا بخښنی ورونو، یو سور لاس کاله وو یو کاله وو.
په زلزله کې ته جو بل څو ناروغان لپاره د یادې سیمې د لیبر یا مزدورانو روختون په انګړ کې په بیړنی حالت کې د درمنن لپاره کیمپونه جوړ کړل سوي دي. زیات ژوبل سوي ناروغان د څرخه کې د لارې د کوټي بیلابیلو روغتونونو ته وړل سوي دي. د ارنایي د ولسي بنیادي روغتیا مرکز مشر محمد داود مشال ریډیو ته څه داسې وویل.
د پرون ماښام څخه تر اوس ماښام پورې ټوټل مړي چې دي هغه د 16 تر مابین دي، او شدید زخمیان چې دي هغه 15-30 کسان دي، او ټوټل زخمیان چې دي هغه تقریبا تر 250 هم زیات دي. په هغو کې داسې وو چې ماینر انجریز وې هغه کورو ته برته ولاړو، خالي فرسټ ایډ یې واخیستی. چې څوک زیات زخمیان وو هغه موږ کوټ ته ترو هیلیکاپټرز امبولنسز موږ واستول. مړي په مړو کې کوچنیان ډېر وو، سپین ږیرو هم وو، او څو زنه نیولې دا هغه تر کورونه چې دي هغه د 50 او د شپېتو تر مابین دي چې هغه کولاپس شوي دي ختم شوي دي دیوالونه نړېدلې دي چتونه نړېدلې دي هغه څه ختم دي البته په هرنایي کې تقریبا 8-10,000 چې کوم کورونه دي هغه ډیمیج دي هغه کې کریکس راغلي دي د هغو کورو ته تاوان جوړېږي که یو بله جټکه راشي
د ارنایي د ولسي بنیادي روغتیا مرکز د مشر په وینا چې د پاکستان طبیعي ناورینونو سنبالولو اداره پی ډی می په مرسته به ډېر زر د زلزلې څخه اغېزمن سو کورنۍ ته خیمې او خوراکي توکي ورسیږي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورتر پر ټاکلو سلا وکړه څو په دې هیواد کې د طالبانو او نورو ښکېلو خواوو د سرغړونو په هکله پلټنې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. دا وروسته له هغه چې روسیې سفارت ته نږدې په کابل کې د داعش 15 غړي ووژل شول. د خوست قومي مشرانو او دیني عالمانو له طالبانو وغوښتل چې په ادارو کې مسلکي او په کارپوه کسان وګماري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي له افغانستانه د هوایي ازمکې له لارې د خلکو د خوندي استلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر لوسیانا لامورګس پرون وویل ایټالیا له درېمګړي هیواد د افغان پناه غوښتونکو کوریدوریا دهلیز جوړوي. یوروپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یوه شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې دي. په دې څو ملتي شبکه کې چې یو ویشت غړي لري افغان پناه غوښتونکي فرانسې او جرمني ته قاچاق کېدل. او ترکیه وایي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له ایران سره په پوله کې 40 کیلومتري امنیتي دیوال جوړ کړی دی. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم د پروګرام دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې وړاندې د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر او اوسنی افغان سیاستوال حضرت عمر زاخیلوال سره یو مفصله مرکه لرو چې د ازادي رادیو په فیسبوک او یوټیوب کې هم کتلای شي او تر هغه وروسته بیا د کور کلی رادیوي ډرام خپور شي. لومړی رازو مرکې ته چې هیلې اسد ورسره کړی ده.
سلامونه او خیچاري. نن ورځ په افغانستان کې ولوې ستونزه اقتصاد دی. د طالبان حکومت تر اوسه د دولتي کارکونکو معاشونه نه دي ورکړي او بانکونه لا هم تړلي دي. نړۍ د ژور بشري ناورین راپور ورکوي او په افغانستان کې فقر په چټکۍ سره وده کوي. د دې وضعیت لامل څه دی؟ وضعیت څنګه ښه کېدای شي؟ وایا د طالبانو حکومت توان لري چې دا بحران اداره کړي؟ زه غواړم دا او نورې پوښتنې د افغانستان د مالی پخوانی وزیر حضرت عمر زاخیلوال څخه وپوښتم چې د سکاپ لارې له ما سره په تماس کې دی. تاسو د مالی وزیر پاتې شوی یاست. آیا طالبان د مالی بحران د قابو کولو لپاره کوم مسلکي ټیم لري یا غواړي مسلکي کسان د ستونزو د هواري لپاره راوبولي؟ ظاهرا هغوی هر څه ملایانو ته سپارلې دي.
کوم بحران چې اوس دی د مسلکي حل نه، په اول قدم کې سیاسي حل چې دی ضروري دی. زه فکر کوم چې اوس موږ یو سیاسي ستونزه لرو، هغه دا ده چې د نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندې د افغانستان حکومت د افغانستان راکړه ورکړه اسانه کوي. باقي سکتور باندې تاسې ګزارې لري او هغه مرستې چې افغانستان ته بیدرا شو د افغانستان اقتصاد ورباندې تکیه دی، بشري وضعیت ورباندې تکیه دی، هغه د افغانستان سره وشي او هغه په اول قدم کې تبن د سیاسي فضا سره نښتي او یا د سیاسي پرمختګ سره نښتي دي. او مسلکي قدر تبن د دغه مسلکي وزارتونو کا هغه بانکداري ده او کا هغه اقتصاد دی، هغه ورته اړین دي. پټیټه کچه باندې پخوانی کارمندان خپل وظیفو ته راځي شته، مګر سیره د وزارتونو باید هم مسلکي شي تر یو زیاته حده چې تبن په دې نوي سرپرسته کابینه کې څومره چې توقع کېدی هر څومره چې اړینه ده هغومره لا تر اوسه نه لیدل کېږي.
که طالبان له تاسې وغواړي او یا تاسې وغواړي له طالبانو سره همکاري وکړي په حکومت کې که ونډه درکړي، تاسې اماده یې چې دغه ونډه ترسره کړئ؟
ګورې دلیل چې زه په افغانستان کې هم د کوم رسمي دندې لپاره نه یم، د افغانستان لپاره یم. افغانستان د ټولو دی، ټولو باندې حق لري، او هر هغه څه چې مونږ کولی شو چې دا اوسنۍ فضا بهتره کړو چې په هغې کې اقتصاد هم شامل دی، د همدې دپاره دلته یو. ما تر خپله وسه سموچ په ذهن کې دي، البته نه یوازې په اقتصادي ډګر کې، لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکړه، په سیاسي برخه کې هم مو خپل تحلیل او وړاندیزونه د طالبانو د مشرانو سره شریک کړي دي، هم په بحثونو کې او هم په لیکلي ډول باندې. اوسنۍ فضا یو نامطمئنه فضا ده، او د یو هیواد د اقتصاد دپاره هېڅ شی دومره ځورونکی او یا دومره اغېزمن نه دی لکه یو د اطمینان فضا چې ده، یا د نااطمینانۍ فضا یې چې ګواښوي. نو همدا دی چې دغې فضا نه چې څومره زر کېږي د نامطمئنې فضا څخه باید افغانستان په سیاسي ډول باندې ووځي، تر څو چې د افغانستان اقتصاد هم یو څه د دغې لارې پیاوړی شي. رسمي دندې لیوالتیا نه لرم، مګر په داوطلبه توګه باندې طبعا د افغانستان د خلکو تر خوایم، او په دغه برخه کې چې هر څه زموږ د وسه کېږي تر اوسه مو نه دي سپمیلي، او په همدې دلیل باندې په دلته موږ یو په افغانستان کې.
طالبانو تر اوسه په خپلو اقداماتو کې نه ده ثابته کړې چې ګوندې ښځو ته به د کار او زده کړو حقونه ورکړي. د پوهار په څېر یوازې ژمنې کړي، همدارنګه په نورو برخو کې لکه د حکومت د ټول شمولۍ په برخه کې هم له څرګندو انتقادونو سره مخ دي. تاسو د یو پخواني چارواکي په توګه د داسې یوې ډلې واکمنۍ توجیه کولی شئ؟
ولې خبره توجیه نه ده، خبره د دې چې د افغانستان حقیقت څه دی. حقیقت دا دی چې طالبانو د نظامی لارې خپله قدرت ترلاسه کوي. البته مخکې له دې چې نظامی لارې ترلاسه کړي، کلونه کلونه دي چې د دوی سره مذاکرې روانې دي، په همدې دلیل چې طالبان د افغانستان یو حقیقت دی او دوی باید د قدرت یوه برخه وای. اوس نه ټول قدرت په لاس کې دی، اوس نه برعکس دی. طالبان باید ومني چې یوازې دوی نه دي چې د قدرت برخه اوسي، د دې دپاره چې یو پایدار نظام حکومت وسی باید چې د افغانستان حکومت ملي بڼه خپله کړي، ملي څېرې خپله کړي. دا یوه برخه ده. بله برخه د ښځو مسله ده. د ښځو په مسله کې متاسفانه یوازې الفاظ او وعدې چې دي دا کفایت نه کوي. اوس عملا واکې ده، واګې د حکومت د طالبانو په لاس کې دي. د خلکو قضاوت، د نړۍ قضاوت د طالبانو په عمل باندې نه، نه په الفاظو باندې. متاسفانه ډېر فرصتونه په دې برخه کې طالبانو د لاسه ورکړ. یو نیم میاشت کېږي په دې برخه کې یوازې الفاظ وو، او د ښځو د مکاتبو برخه کې، د ښځو کار په برخه کې باید اطمینان فضا رامنځته شي.
تاسو په لومړیو کې له کرزي صاحب سره یو ځای له طالبانو سره تماسونه نیولې دي، له هغوی سره مو ناستې کړې دي. دغه د ټول شموله حکومت یا د ښځو د کار یا د نجونو ښوونځي ته د تګ مسله مستقیما مو طالبانو سره مطرح کړې ده، د هغوی غبرګون څه و؟ کولی شئ راته ووایئ؟
بله، و هم د کرزي صاحب سره یو ځای، او هم شخصا ما په ځان ته ډول باندې تفصیلي ناستې او خبرې د طالبانو مشرانو سره لرلې دي. اختلاف تر نظر ډېر زیات نشته.
هغه اقدامات چې طالبانو په تیرو څه باندې یوه نیمه میاشت کې کړي، که دوام ورکړي، فکر کول نړیوالې ټولنې سره به په دې اقداماتو جوړ راشي، نړۍ به د دوی حکومت په رسمیت وپېژني؟
داسې به نه وایو چې هغه اقدامات چې کړي، داسې به وایو چې هغه اقدامات چې نه دي کړي. متاسفانه د ښځو په برخه کې او د ښځو د تعلیم په برخه کې، نجونو د تعلیم په برخه کې ډېر څه نه دي کړي، باید وشي.
یوه مسله د ټول شموله حکومت مسله ده چې دوی تر اوسه دغه کار کړی، کابینه اعلان کړي، ولې ټول شموله کابینه نه ده؟ فکر کوي دغه مسلې ته تاسو دغه اقداماتو په سترګه ګوري چې لا نه دي شوي؟
قطعا د اوسنۍ حکومت مطلق د طالبانو خپلمنځي حکومت دی، مګر په دې درک چې سرپرست دی، دا سرپرستي چې څومره لنډه وي هغومره د افغانستان په ګټه ده، هغومره د طالبانو په ګټه ده.
د پاکستان صدراعظم او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په څرګنده د طالبانو په استازولۍ په نړیوالو دریځونو خبرې کوي. ځینې افغانان دا پر طالبانو د پاکستان د اغېز څرګند ثبوت بولي. تاسو پاکستان کې د افغانستان سفیر پاتې شوی، د پاکستان او طالبانو ترمنځ دغه اړیکو ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
ګورې د هغې بیانونه معنا د دې نه دی چې په دوی په طالبانو اغیز لري. فکر کوم چې یو څه ډېر هوښیارۍ نه کار نه اخلي، که د پاکستان صدر اعظم دی او که د بهرنیو چارو وزیر دی، چې د افغانستان په استازولۍ یا داسې شکل دی چې د افغانستان په استازولۍ باندې دوی خبرې وکړي. دا نه د افغانستان د وضعیت سره مرسته کولی شي، نه د طالبانو سره مرسته کولی شي، او نه حتی د پاکستان تصویر ښودلی
شي. زاخیل وال صاحب، زما مشخصا پوښتنه دا ده، د پاکستان او د طالبانو دغه اړیکو ته چې ظاهرا خیخ کاری، تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟ حال دا چې ما وویل تاسو هلته سفیر پاتې شوئ، تاسو به هڅه کړي د تیر نظام او پاکستان ترمنځ اړیکې خیخ کړئ، تاسو ولې ونه توانیدئ؟
اړیکې د ګاونډیو سره یوازې د پاکستان سره، د ټولو ګاونډیو سره د افغانستان په ګټه دي، خو په دې شرط چې هغه هیوادونه تاسو ته په یو مستقل هیواد په سترګه باندې وګوري، نه د داسې یو هیواد په سترګه باندې چې د هغې د تاثیر لاندې واوسو. نو زه د پاکستان سره اړیکې، د ایران سره اړیکې، د هند سره اړیکې، د روسیې سره اړیکې، د مرکزي آسیا سره اړیکې، اخی اړیکې، د چین سره اخی اړیکې، ټول د افغانستان په خیر ګڼم.
د تیر حکومت زیاتره چارواکي او سیاسون له افغانستان ووتل، ستاسو پاتې کېدل افغانستان ته او افغانانو ته څه پیغام لري؟
زما دا پیغام دی چې د افغانستان یو وګړی، د افغانستان چې په وخت کې، په ښه وخت کې د افغانستان د فرصت د فضا څخه مو خوند اخیستې دی، د مزایاو څخه هم خوند اخیستې دی. په سخت وخت کې اصلا باید موږ د په سخت وخت کې د خپل خلکو تر خوا باندې اوسو. جفا ده چې په هغه وخت کې چې د افغانستان فضا بهتره اوسي او د هغې د تشریفاتو څخه، د مهمانوازۍ څخه، د بودن څخه موږ د ګټه اخیستې اوسي. مګر د افغانستان خلک چې کله په یو تشویش په حالت کې اوسي، په یو سخت وخت کې اوسي، او موږ یې پرېږدو په هماغه مسؤلیت باندې، و کله چې دا ستر تحول تیره میاشت یعنی د اکتوبر په 15 باندې راغی، زه په هیواد کې نه وم، په یو سفر باندې وم، تازه وتلم په سفر باندې. نو سفر مې خپل لنډ کړ او تقریبا 15-16 ورځ وه چې زه کابل ته راورسېدم.
ذخیر واسه، تاسو د تیر حکومت یا په ټوله کې د 40 کلن جمهوریت یوه مهمه سیاسي څیره او چارواکی وی، فکر مو کولو چې دغه نظام به دومره زر ونړېږي؟ او ستاسو په نظر علت څه و؟
واه متاسفانه که زه مو تعقیب کړی اوسم، خصوصا زما خو 3 کاله وشو چې د ډاکټر صاحب غني د حکومت نه ما فاصله اخیستې وه. ما په خپله خوښه استعفا ورکړې وه او ډېر واضح په هماغه شکل باندې اختلاف د فکر و نظر مو درلودی په هغه شکل باندې چې ډاکټر غني د حکومت مدیریت کاوه. او په دې برخه کې نو تاسې سره او د نورو مطبوعاتو سره مو کافي مرکې کړي دي. زما په مرکو کې زما خبرې که تېرې مرکې مې وګورئ، ډېر داسې الفاظ شته دی چې په تدریجي شکل باندې ډاکټر غني دا نظام د داخل نه او د بیرون نه زوباوه ویلي کاوه یا او بالاخره د سقوط په طرف باندې یو ور. نو ډېره زیاته حیرانوونکې نه وه متاسفانه د عقوبت سره چې افغانستان مخامخ شو، او په دې کې نو زیات فکتور د زعامت و.
تاسو فکر کوئ چې د تیر نظام د نسکورېدو یا د لمنځه تللو یوازینی لامل ولسمشر غني و؟
پټ فاکتور یې هغه و، نه نور فاکتور یې نه درلوده، د ټولو ستر فاکتور یې ډاکټر غني و.
وروستۍ پوښتنه زما دا ده چې تاسو د پخوانیو چارواکو او اوسنۍ د مقاومت جبهې له غړو سره نږدې روابط درلودل، اوس د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ جدي ستونزې دي، تاسو د طالبانو او مقاومت جبهې د خپلمنځي خبرو کومه هڅه کړې تر اوسه؟
و بلې ولې نه، زه طرفدار د دیم. کافي جنګونه په دې هېواد کې وشو، 40 کاله جنګ وشو، تکراری جنګونه وشو، نتیجه دغه ده چې اوس یې لرو. بالاخره جنګ د حل لاره نه ده. اوس بیا موږ نشو کولی چې تازه د جنګ راوتلي و، تازه مو حد اقل وینه تویدنه بنده شوې ده، او اوس بیا امادګۍ ونیول شي یو بل جنګ ته. قطعا د دې طرفدار نه یم، د دې طرفدار یم چې بالاخره یو معقوله لاره، چې هغه د خبرو لاره، هغه د متقابل درک لاره، هغه دغسې یوه لاره چې افغاني لاره، چې بالاخره هر ټول هغه سیاسيون چې د هېواده بهر دي په اړیکې کې ورسره دوستان مو دي، همدارنګه طالبانو سره طالبانو سره واضح خبرې په دې برخه کې لرلې دي چې نه یوازې هغوی حق د ژوند په داخل افغانستان کې ولري، حق د سیاست په افغانستان کې ولري، توقع د دې ولري چې دویم د قدرت برخه کېدای شي. انزوا ولو د کوچنۍ ډلې چې وي په اوږدو کې سرخوږی راپېښولی شي، نو منځوي کول د هېڅ ډلې نه دي په کار، انحصار د قدرت نه دی په کار، په زور باندې حکومت کول نه دي په کار. نو همدغه دی چې بالکل ورسره په اړیکو کې وګورم، بیرونی هغه کسان په رابطه کې یم که چېرته سفر ولرم د نږدې به وګورو، هڅونه به دې ته وکړو چې معقول لارې باید مخکې لاړ شو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وسی کور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
دن کو سلامونه میومنه کورکلی ته خراغلاس. آیا داس کورنی مولیدلی دی چې په کم عمر کې خپل زوی یا لور ته واده کوي؟ د کورنۍ او دغه کار اولادونو ته څه سوز راولاړوي او د واده مناسب عمر کوم دی؟ دا او په دې اړه نور پوښتنو ته مو په دې خبرونه کې د ځوابونو د موندلو هڅه کړې ده. کرا سره پات شوي و به وي. در منوریدونکو هر څه خپل وخت لري، واده هم. واده د دوو کسانو ترمنځ د نوي ژوند پیل دی. واده باید له مینې، ملګرتیا، باور، ملاتړ او خوښۍ څخه ډک وي. کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي، باید ځان ته یو کار پیدا کړي، سفر وکړي او تر ټولو مهمه دا ده چې خپلواکي ترلاسه کړي. دا هغه شیان دي چې د ښه ژوند په ترسره کولو کې انسان سره مرسته کوي. خوشته داسې کورنۍ چې کله یې لور یا زوی پیغله یا زلمی شي، نو سمدستي ورته د واده بندوبست کوي پرته له دې چې یادو ځانګړنو ته پام وکړي چې دا کار بیا په راتلونکي کې کورنۍ ستونزې راولاړوي. د کابل ولایت اوسیدونکی سید احمد له هم داسې یوې ستونزې سره مخ دی. نوموړی وایي:
ما په 14 کلنۍ کې مې واده وکړل، ولې خوشحاله نه وم، نه پوهېدم په دې باندې چې دا واده څه شی دی، بس ورته خوشحاله وم، واده مې وکړل. اوس چې پوه شوم ډېر پښیمانه یم چې اوس خلک ګورم چې هر څوک د خپل آواز ارمان باندې واده کوي. ما خپل ارواس ارمان منلې ده، ماته مشر غټه خزه راته وکړل، اوس هغه وخت نه پوهېدم په دې خبر باندې چې خزه څه شی واده کول، څه شی ژوند، څه شی دودی هغه کو نه وم. ډېره پښیمانه چې خلک ګورم چې په خپل زړه باندې واده کوي، په خوشحالي باندې واده کوي، په دوستي باندې واده کوي. زه خو ډېر پښیمانه یم، اوس لاره نشته. حتی خدای کا واسه راته راکړي، دا تصمیم لرم چې بله خزه وکړم خپل په واسه.
په انساني ټولنه کې د واده کولو لپاره داسې کوم ځانګړی فورمول یا قانون نشته چې وګړي اړ باسي چې عملي کړي او یا هم ورڅخه سرغړونه ونه کړي. د واده سند کس له رواني حالت او اړتیا او سره تړلې خبره ده. که د واده کولو پر مهال سند په پام کې ونه نیول شي، خاوند او مېرمنې ته په ګډ ژوند کې د بېلابېلو ستونزو او رابړو ور پرانیستل کېږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي مانی ژبه هغه لاملونه راته په ګوته کړي چې کورنۍ ولې په کم عمر کې خپل اولادونو ته واده کوي.
زموږ په افغانستان کې یعنی بعضې کورنۍ د ډېر غربت یا د بېوسۍ له امله خپل وړه لور اخلي دي او هغه چا ته یې په نکاح کوي چې هغه یا ډېر لوی سن ولري د دې مطابق نه وي، او یا هم د ډېر وړوکی وي هغه هلک چې په هېڅ هم نه پوهېږي او یعنی خپل قانوني سن دواړه نه پوره کړی، یعنی یا هم هغه کورنۍ دي چې په بدو کې خپل لور د یو بل چا سره چې کومه خصومت یا دښمني لري هغوی ته د واړه زوی یا د یو ماشوم ته یې په نکاح کوي چې هغه هم هم دازمون پا وطن که متاسفانه دیر رواج دا او یا هم بعضی قومونه دی چه دا رواج دا پکی چه باید دالا کنجلی دا توار لسون انجلی پورت سننه لری او دشپار لسونه علت پورت سننه لری او دوی واده کی
پو هانوائی واده یوازی دا خوخی تر مراسوما محدود بهیر ندهی هغه دا واده لمرانه پڑاو ده چه گرچوان ورسر پیلیگی کتا سر اختیا پا دی پوشوی چه باید گرچوان وکڑی او د دغه ژوند لپاره مو لازم پلان هم درلود بیا نو واده وکړی کومه داسې کوم پلان او لیدلوری نه درلود یوازې د څو شیبو موسیقۍ او له یو چا سره د ګډ ژوند د پیلولو په هدف واده مه کوئ خو ټول خلک یو شان نه دي داسې کورنۍ هم شته چې خپل اولادونو ته د واده کولو لپاره پوره حق ورکوي د لغمان ولایت اوسیدونکي احمد ګل وایي
چې کله ما خپل تحصیل هغه وخت کې بشپړ کړ زما عمر نو دېرش کلن و تقریبا او په خپل خوښه مو واده وکړې نو الحمدلله د خپل واده سره ډېر ښه خوشحاله یم ښه خوشحاله کورنۍ لرم زما د واده ثمره دوه زامن او درې لوڼې دي الحمدلله ډېر ښه خوشحاله یم په کې او دوستان مې هیلن دا دی که څوک زما غږ اوري ښځې کولو دمخه باید خپل تحصیل او تعلیم پر مخ بوځي تعلیم او تحصیل یې بشپړ سو بیا د واده نیت وکړي نو ښه خوشحاله ژوند به ولري او کوشش وکړي چې په خپل خوښه باندې ښځه وکړي چې آینده کې ستونزې راولاړې نه شي
واده د تکامل پوړیو ته د پورته کېدو په معنا ده که په دې غوراوي یا واده کې له اوښ او ځیرکتیا کار واخیستل شي انسان ته اروایي ارامي او هوساینه ور په برخه کیږي د کورني مسایلو کارپور هلامین تلاش په کورنۍ هغه کوي چې خپل اولادونه پرېږدي چې خپل زده کړې تمامې او د واده کولو وړتیا پیدا کړي بیا ورته واده وکړي
بعضې کورنۍ دي چې خپل اولادونه ته په کم سن کې ودونه کوي چې زما په اند باندې دا سم کار نه ده او چې پوښتنه ترې نه وشي نو بیا وایي چې موږ خپل اواز او ارمان درلود او د خپل اواز ارمان د پوره کولو په خاطر باندې موږ دا خپل لور یا زوی ته واده وکړ لومړی باید خپل اولادونه دې ته پرېښودل چې خپل تحصیل تکمیل کړي او آینده هدف ځانته وټاکي آید خپل پیدا کړي وظیفه واخلي او که دغه نه وروسته ورته واده وشي دا به ډېر سم کار وي او د شرعي لحاظ نه باید اولادونو ته دا حق ورکول شي چې خپل د ژوند ملګری که غالی کې کنجلۍ ځانته انتخاب کړي او چې تر څو یې په آینده کې ژوند په ښه توګه پرمخ لاړ شي
لنډه دا چې په کم عمر او د خامې تجربه ودونه ډېر ځله له ګڼو ستونزو سره مل وي لکه کورنۍ تاوتریخوالی بیلتون دښمني او نور خو به ډېر کم سلنه داسې ودونه چې پایلې ښي او ښځه او خاوند او کورنۍ ورنه خوشحاله وي روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي او ولادي برخې ډاکټران وایي په کم عمر کې ودونه د زیږون پر مهال میندو ته له ستونزو خالي نه دي دوی په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې د لوړې کچې یو لامل هم په کم عمر کې ودونه یادوي د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټر نجم السما شفاجو په دې اړه داسې غږېدلې
اغه انجونی چې مخکې د وخت نه ودونه کوي په کم سن کې ودونه کوي د دې په څنګ کې چې د دوی اغه نشونما تکمیل شوی نه دی د فزیکی له نظر د رواني له نظر د عصبي له نظر د دوی نشونما نه وي سرته رسیدلی او خو په خښوي نه نو دوی کچیرته بل موشوم راوړي نو دوی به د دې په څنګ کې چې د رواني او د عصبي مشکلات سره مخ کیږي د دوی په بدن کې هم ځینې مشکلات راځي د سخت ولادتو له کبله مثلا د دوی د تناسلي سیستم د ولادت لپاره آماده نه وي او دوی نشي کولای چې ولادت دردونه خو په هر صورت چې تیروي خو کانال د ولادي خپل په خیدو ته نه وي رسیدلی نو دوی ته ډیر مشکلات کېدای شي چې پیدا کېدای شي چې بچدانی یا رحم خدای مکه وچوي او د دوی حیات هم خطر سره مخامخ شي
په کم عمر کې ودونو ډیر انجونې له زده کړو هم بې برخې کړي دي زکه تر واده وروسته د خاوند کورنۍ اجازه نه ده ورکړي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او یا هم د کورنۍ وبختیا له امله خپل ورته نه دی وزګار شوی پایله دا چې په کم عمر کې د ودونو له امله نجونې او هلکان دواړه اغیزمن کیږي خو نجونې له هلکانو ډېر له ستونزو سره مخ کیږي چې د دې ستونزو او اغیزمنتیا اثر بیا د دواړو خواو په کورنۍ هم محسوس وي او په ټوله کې ټولنیزې ستونزې راولاړوي
کورنۍ یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی جوان
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ نوریدونکو د تخبرونه په دې برخه کې به د واده مناسب عمر په اړه ارواپوه او د پوهنتون استاد پوهن مل شرف الدین اعظمی راته وایي. نو موړای مو په یوه مرکه کې په دې اړه پوښتلای دی.
مننه کوم استاد، په پیل کې به لومړی پوښتنه داسې مطرح کړم چې ولې ځینې کورنۍ په ډېر کم سن کې خپل اولادونو ته ودونه کوي که هغه نجلۍ وي که هلک؟ علت یې څه ده؟
بده مرغه افغان کورنۍ په یوه قبایلي سبک او دود ژوند کوي، او په قبایلي ژوند کې په قبایلي دود او رواج کې میندې او پلرونه یوازې د خپلو بچو د اولادونو د زیږولو او زر له خپل مسؤلیت د خلاصولو په فکر کې، او دا فرهنګ دا یو ډول چې د پلانې لورې واده کړه، پلانې زوی ته واده وکړه، یو ډول لکه رقابت، لکه ډوډۍ کول، لکه یو ښه قالین اخیستل، لکه یو ښه موټر اخیستل، دغه کوزده واده هم په افغاني کلتور او زموږ په پخواني قبایلي ژوند په دودونو کې دا دودونه و او تر دا اوسه پورې له بده مرغه پاتې.
بله موضوع دا چې استاد، په کم سن کې خپل اولادونو ته ودونه کول که غنجلۍ وي هلک، کوم مشکلات البته راولاړوي؟
هغه میندې او پلرونه چې خپلو کوچنیو بچو ته یا تنکیو ځوانانو اولادونو ته ودونه کوي، په دې نه پوهېږي چې هغه بچه له ټولو اړخونو نه، یعنی له فرهنګي اړخه، له سیاسي اړخه، د انتخاب له اړخه، ذهني اړخه، فکري اړخه، بدني اړخه، جنسي اړخه، آیا له ټولو اړخونو بلوغ ته رسېدلی که نه؟ په دغو مراحلو، په دغو پړاوونو د ودې له بده مرغه زموږ میندې او پلرونه نه پوهېږي، او خپل بچي په خپله په خپلو لاسونو د بدبختیو کندو ته ورغورځي، او په ماشومتوب کې ودونه ورته کوي، هغه بیا په ماشومتوب کې بچي دنیا ته راوړي، او یو ماشومانه کورنۍ جوړوي، او ماشوم ماشوم دنیا ته راوړي، یا ماشوم د ماشوم پالنه په غاړه اخلي، یا ماشوم ټولنه کې یوه ماشومانه کورنۍ یا کوچنۍ کورنۍ یا په اصطلاح د نابالغه کورنۍ، ناپخه کورنۍ او له ګڼو ستونزو سره ښکېله کورنۍ رامنځته کوي په ټولنه کې.
استاد، ستاسو په نظر د واده کولو مناسب سن البته کوم سن دی؟
سن د افغان ځوان لپاره 25 پورته د جلی لپاره، او له 28 تر 29 پورته د هلک لپاره تر ټولو مناسب ښه او ګلالۍ سن ده. دغه مورد چې زه یادومه دا زموږ د افغانانو لپاره په بهر کې، په ایران، په پاکستان، هند او ترکیه کې مناسب ده. اما کله چې دا مسله اروپا ته ځي، یا مثلا امریکې یا کاناډا یا نور اروپایي هیوادونو ته، زموږ د افغانانو په بحث کې مطرح کیږي، بیا د هغوی په برید لږ لوړیږي، یعنی له نجونو ته له 150 پورته او هلکانو ته د 200 کلو تر بریده پورې دوی کولی شي کوزده وکړي. اما د افغانستان په دننه کې که یوه جلۍ له 50 کلو وروسته واده وکړي، دا کولی شي چې یوه ښه مور شي، دا کولی شي تحصیلات خلاص کړي، دا کولی شي حتی دنده پیدا کړي، دا کولی شي چې له خپلې خواهش سره سبا ته جنجال جوړ نه کړي، دا کولی شي خپله کورنۍ، خپل بچي په مستقل ډول، په خپلواک ډول مخته بوزي، او جوړ جاړی، سازګاري او د ژوند لپاره شته مهارتونه ولري.
په پای کې استاد، کورنۍ ته څه پیغام لري په دې برخه کې؟
کورنۍ داسې فکر کوي چې موږ له جنجال ځان خلاصوو، موږ ستونزه حلوو، موږ د خپلو بچو سرنوشت ټاکو، اما خبر نه دي چې دغه سرنوشت دوی ټاکي دا سالم نه ټاکي. زموږ ژوند او زموږ د بچو ژوند فرق کوي. زموږ رواجونو، زموږ دودونو، زموږ شرایطو او زموږ د بچو شرایطو توپیر کړی. نو د دغو نویو توپیرونو په اساس، د نویو بدلونونو په اساس، موږ باید د خپلو بچو په واده کې لږ له احتیاط نه کار واخلو، او لږ ډیر پام وکړو، لږ ډیر دقت.
دا او د دیوانه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړم. تر بیا ښه وخت ولرئ.